درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په څو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریل ګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریل ګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي او جیوګرافیک څېړنو وروسته د ریل ګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلې کوي. شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړه ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویل چې د دوحې په دوبرزنې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا سباندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متیولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنی د شاغلی ویسا د ژر تر ژر خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په آنلاین ډول باندې خپل غوښتنلیکونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس د پرونی راپور لبخي دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د دمشق لپاره د ایران سفیر ویلي رئیسی به د ایران له لوی سیاسي او اقتصادي پلاوي سره د سوریې یې د ولسمشر بشار اسد په بلنه په دوه ورځېنی سفر د مشق ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک بشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړه. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډی کړې دي. تر دې څو ساعت مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي د دوه په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبري کیږي. طالبانو له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي
موږ وختونه ځینې دا وسیله واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوه کانفرنس په دوشل کې لسکونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته لیک استولې. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. افغان کارګر څه وایي؟ د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دا سرک پوخ کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوه د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو او له ترهګرۍ او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتونو د څرګندونې پرون په یو خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو ترشا نن او سبا کېږي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی لده به وورو.
سلامونه. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه او سبا د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځه د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت په یو اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل او د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو د ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوی شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې هدف نړیوال ټولنې سره د دغه مسایلو په اړه د طالبانو د خپلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوه په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړي هیله لري او له ازادي راډیو سره په خبرو کې زبی الله مجاهد ویان دی وویل چې زموږ غوښتنه ده چې افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیول شي، بل دا ده چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماټیک ارسه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې په وینا د دې تعامل د جوړولو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅه هغه کې د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نور هیوادونو څخه باید نور پای ته ورسیږي. د په وینا چې دا نتیجه هم نه لري. اخو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې غونډه ته دای ورغلې کنه وویل چې بلل شوې نه دی، خو په خبره د بریتانیا او چین له ځنګړو اساس سره کتل شوې دي. د طالبانو حکومت ویان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وايي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقوقو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. اپا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلان کې هم لیکل شوی چې واقعتا د طالبانو د بیزلی رسیدو وروسته دوی افغانان او ښځې د عامه او ورځني ژوند په ډیرو برخو کې لګډون څخه منه کړی دي. اعلان یې زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې لکار کولو منه شوی چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړ شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترض افغانانو هم اعتراضونه کړي او لدې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی و ناورین جوړ بحث وکړي او د افغانانو په مشري د وی معقوله حل لارې د پیدا کولو لپاره لار پرانیزي. تر خو یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
بله ډیر زیات مننه. په دې غونډه ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه طالبان ندی بلل شوی. په دې موضوع به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین څرګندونی لږوسته وورو. خو اوس په دې خبرې کوو چې مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعالان څه وایي په افغانستان کې. دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقوقو ملاتړو، اعتراض کوونکو، غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنه په یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیستي لیکې چې د دوحې د غونډې د پایل په دوشل کې انټونیو ګوتریش ته استول شوي، بیلابیلې غوښتنې مطرح شوې دي. دا چې څه دي هماین هیواد راسره په تماس کې دی. له د به یې واورو.
ډیر مننه څرمن صاحب، تاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. لکه تاسو هم چې یادونه وکړه، ګڼو سازمانونو خپل خبرګونونه د دوه د ناست په اړه ښودلې دي، او د دې تر څنګ چې ځینو سازمانونو ویلي دي چې باید طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په کابل کې هم ځینې لاریونونه شوي، او همدا ډول له هېواد بهر په ناروې، په جرمنی، په فرانسې کې ورته لاریونونه شوي دي چې په دغو لاریونونو کې غوښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي. د دې تر څنګ بیا ځینې داسې غوښتنې هم شوي دي چې د مسلې د حل لپاره د پر یو اساسي لاره سوچ او فکر وشي. البته دغه غبرګونونه په داسې حال کې ښکار کېږي چې تر دې مخکې چې په دوحې کې د افغانستان په اړه کومه ناسته جوړه شي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې په دې ناسته کې د دې احتمال هم شته چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم بحثونه وشي. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ویان دغه موضوع رد کړله، خو بیا هم البته له دې خبرې وروسته په دې اړه ډېر بحثونه شوي د افغانستان د مدني ټولنو د غړو او د بشري حقوقو د فعالانو لخوا، او غوښتنه شوې تر هغه پورې چې طالبانو ټولو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته خپل حقونه نه وي ورکړي.
د موضوع ته بیا هم راوګرځو. د سهیل شاهین څرګندونی به هم لاوریدونکو سره شریک کو. نن د می لومړۍ نیټه ده، د کارګر له ورځې سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې په دې اړه خبرګون څرګند کړی دی، او په دې اړه ځینو کارګرو څرګندونی کړې دي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی. موږ هم په دې وروستیو ورځو کې په دې اړه پروګرامونه درلودل. په یوه کې ډیرو کارګرو شکایت درلود چې په خوا پشان کار نشته. که په دې اړه لاندې مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کار وضعیت اوس په افغانستان کې څه دی او کارګر څه وایي.
مننه تارون صاحب. البته په دې اړه هم موږ نن راپور درلوده چې نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. دا ورځ مخکې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم منځل کېدله. کارګرو به لوی غونډې او لاریونونه کول او خپلې غوښتنې به پکې مطرح کولې. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې سږکال د طالبانو د حکومت لخوا ورته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی دې لاریون وکړي او په دې لاریون کې د خپلې غوښتنې مطرح کړي. نو ځکه دوی په تبعید کې دغه ورځ نمانځي. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې سږکال دوی په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې افغان کارګر له ډیرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازاتو څخه برخمن دي، کاري خوندیتوب نه لري، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي، او کوم حقونه چې باید ورکړل شي هغه نه ورکول کیږي. ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت څخه هم غوښتنه کړې ده چې کارګرو ته د کار زمينه برابره کړي، او له دوی سره د نړیوالو اصولو او مقرراتو په اساس چلند وکړي. البته په د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه شوې، فقر هم ورسره زیات شوی. لدې ډلې دو کارګرو نن ازادي راډیو ته وویل چې ستونزې تر دې حد ډېرې شوې دي چې د کار نه پیدا کېدل لامل رواني ستونزې ورته پیدا شوي. دوی دا غوښتنه لري چې دوی ته د کار زمینی برابر شي چې دوی وکولای شي حق کورنۍ چې دوی ته ورلغاړې دي هغه ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
ډېره مننه هیواد صاحب، سلامت اوسئ. تاسو زموږ ژغلا ازادي راډیو اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1021 او 1025 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. شغل شاهین نن ازادي رادیو ته ویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبري وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمشي په کوربه توپ جوړه شوې نن او سبا دوام کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین واوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړه غونډه نن او سبا په دوحه کې تر سره کیږي. او تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی دی، خو د طالبانو د حکومت هیڅ یو استاد ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د دوی لخوا ټاکل شوی استاد سوهل شاهین وایي دا چې دوی غونډه ته نه دی بلل شوی دا به د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کړي. کله چې د ښاغلي شاهین د خبرو یو برخه وو،
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسأله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړوړو نه ډډه وکړي چې چیرې غواړي د افغانستان په حقله مسایل حل کړي او حل راوباسي.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای واده مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې طالبان د دوی پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لری نکړي، دوی په افغانستان کې یو ډارون کوي غوراوی وکړي. که څه هم دوی نه دی ویلي چې دا غوراوی به څه وي، خو په ځینو راپورونو کې دا څه ویل شو چې ممکن ملګری ملتونه د خپل ماموریت محدودیت یا پای تر رسولو ته اړ شي. د یوناما استازي هم ورسره د کابل ته ولاړل چې طالبانو د دوی پر خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. اصلي خبره په 13 دسمبر میاشت کې له هغه نه ورسره جدي شو چې کله طالبانو په غیر دولتي موسسو کې اخذو پر کار بندیز ولګوه. هغه مهال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل ته ولاړه. پر کابل سربیره کندهار ته هم سفر وکړ چې طالب مشران وګوري تر څو هغوی قانی کې چې بیرته خزینه کارکونکو ته یا خزینه وته د کار اجازه ورکړي. په هغه مهال په ظاهره امینه محمد له کابل او له کندهار بیرته ناهیلی امریکا ته ستنه شوه. اوس بیا د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهین وایي دوی چمتو دي چې د ملګرو ملتونو سره په اختلافي مسلو خبري وکړي. کله چې د ښاغلي شاهین د خبرو دا برخه هم واو،
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبري وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همدا شان څومره چې موږ ته مخبل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د نننۍ غونډې په اړه چې سبا هم دوام کوي د خلکو کارپوهانو او د غراز پالانو نظرونه هم سره ویشلې دي. د افغانستان یو شمیر خلک د طالبانو د حکومت په څیر غوښتنه کوي چې نړیوال او ملګری ملتونه په سر کې باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي، دوی پر رسمیت وپیژني تر څو د افغانستان اوسنۍ اقتصادي او بشري ستونزې هوارې شي. خو سیاسي فعالان، پخواني چارواکي او د غراز د بشري حقوقو او د ښځو یو شمیر فعالان بیا استدلال کوي چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، ځکه د دوی په ټکو طالبان په زور وخت رسیدلی دي. تر اوسه یې کورونا یو نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی او پر دې سربیره یې د بشري حقوقو پر بشري حقوقو هم پښې ایښي دي. دوی وایي چې طالبان د په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو ګورو چې د ملګرو ملتونو له غونډې نه په دې اړه څه بحثونه راپورته کیږي، دا به وروسته د ورځې ناوخته یا ممکن سبا د ورځې په ناوخته په وروستیو کې معلوم شي چې ملګری ملتونه په
دوحه کې خپل غونډه پای ته ورسېده. بله، ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې د دوحې د کانفرنس په اړه د طالبانو له نظر خبر کړو.
له خبرونو ور اخوا
د د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلون کې سړک د جوړولو چاري روان دي. دغه سړک به لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا دغه ولایت له دیراود ولسوالۍ سره ونښلوي او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغځول شي. دا مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړ شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په راپور کې واوري.
د سړک جوړولو د چاري د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دا سړک د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجنیر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغه دورین تر کرم کاریزه پورې چې دی 13 کیلومتر په امتداد کې دی او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومتر باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاغي مو کار نه دی شروع کړو. په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی ولر چې دی د شاغه دورین تر 13 کیلومتر پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 45 ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجنیر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو پورځو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به لروزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل شي.
دا سرک پر اهمیت په دې وروره چې د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوتو ترین کوټ یعنی ورزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او ورزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول شي او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
خان محمد یم د روزام ولایت وسدوک یم او دا سړک جوړیږي د شاغه پوری د ډیر کومک دی د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډی کډی یو مریض د شاغه سره کړی دغه ځا پوری دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته ګرباندی استونزمن دی.
له بل خوا د کوډر د چپې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کوډر له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او پلسګونه زره خلک هر ورځ په دې لاره چې په کوډر کې موقعیت لري تګ راتګ کوي او اوس چې دا سړک ډیر خراب دی اکثره خلک له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د سړک خرابوالي په وجه ګڼستون سره مخ تي نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسبلې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی هغه ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي. چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی او موسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپیرا ته وویل پا په تیر حکومت کې ورسره د سړک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سړک کنډو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پرېږ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پرېچې مټپور او مانونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپلو سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسدآباد او پارون سړک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد هغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک خو بدله پوخ کړو، نو د نور امکانات فلال الله سره سواده سونه کړه. فلال خو مو دغه پلان دی کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د یادولو د چې د اسدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه کرکولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي راډیو.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله او د خبری مجله فیسبوک او همدارست انټرنیټ د نورو برخو لاري هم اوریدئ شئ. فیسبوک کې زموږ پته ده facebook.com/azadiradio او همدارست زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجینر سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه مدا بای چې د اری اوزیه والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمی ندی او په سملار ندی روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت پیژندل شي ترڅو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید هر څومره زر چې کیدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.